سلام شهره مشال ریډیو دې شاهین بنيره ما او په دغه اوساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننن په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری د توړاندې کو په وړم به د دې وخت خبرونه د خیبر ضلع سیاسي اتحادیه وایي چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې ځایي خلکو ته تاوان نه رسي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي چې له تیر کال راهیسې 1,10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي او د لبنان دولتي رسنیو ویلي دي چې اسرائیلو پرون ناوخته په بیروت کې د حزب الله په مرکز هوایي بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع سیاسي اتحادیه وایي چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې ځایي خلکو ته تاوان نه رسي. د باړي سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په سیمه کې یو خوا وسلوال دي چې د ناکرارۍ حالت یې جوړ کړی دی او بلخوا د امنیتي ځواکونو لخوا هم ولسي وګړو ته ځاني تاوان رسي. له خیبره د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی په سیمه کې ترهګري نه مني او خپل سیمې بیا پرې خودو ته نه دی تیار. دا په داسې حال کې دا چې په 13 کې د خیبر په یو شمېر سیمو کې ولسي وګړي قومي مشران مدني فعالان او خبریالان وسلوالو په نخه کړي دي. حکومت وایي سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی او امنیت ته ژمن دي. د پاکستان فوج په باجوړ کې نن د عملیاتو پر مهال د 9 وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د فوج مطبوعاتي څانګې نن په یو بیان کې ویلي دي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په باجوړ کې هدفي عملیات کړي، خدای نه دروخانه کړي چې عملیات په کومه سیمه کې ترسره شوي دي. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوي چې وجل شوي وسلوال د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق درلود، بلخوا وسلوالو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په باجوړ کې له مودې راهیسې خلکو په نامنیو اندېښنې څرګندې کړي دي او له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې ځایي خلکو وار په وار احتجاجونه هم کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار بیان ویلي دي چې له تیر کال نومبر میاشت راهیسې 1,10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. قیصر افریدی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل. نوموړي زیاته کړه
همدغه مونږ حکومت درخواست کوو چې باید چې تاسو دغه خلک واپس ونه لیږئ، ځکه چې په افغانستان کې چې کوم انوایرمنټ دی هغه کنډیشن نه دی د واپسې لپاره، ځکه چې هلته کې د انجینو د تعلیم د مسلې دي، د زنانو د روزګار دی حوالې سره زموږ هیډ کوارټر هم په 22 کې اډوایزز جاری کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارې په وینا په پاکستان کې 14,00,000 اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د پاکستان حکومت تیر کال نومبر میاشت کې د بې اسناده بهر ملکیانو د وسترو لړۍ پیل کړې وه چې زیات شمیر پکې د افغان کډوال وو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن د توشخانی په مقدمه کې د ضمانت منظوریدو وروسته نن له اډیالي زندان څخه خوشی کړل شوې ده. بشرا بیبی په توشخانه مقدمه کې له 13 میاشتو راهیسې په زندان کې وه. د توشخانی په دویمه مقدمه کې په عمران خان او دغه پر میرمن تور دی چې بهر هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې دولتي ډالۍ په کمه بیه اخیستې وې. د اسلام آباد های کورټ پرون د بشرا بیبی ضمانت منظور کړ او د هغې د خوشی کولو امر یې وکړ. چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم ګزړن وهلې دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویل چې د روغتیا قومي ادارې د کوارټ په دره ادم خیلو کې د 2.5 کالو یو ماشوم د وینې په نمونه کې د پولیو د وایرس تصدیق کړی دی. له دې سره په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 40 ته رسیدلې ده. د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې روان کال په بلوچستان کې د پولیو 40، په سند کې 12، په خیبر پښتونخوا کې 6 او په پنجاب او اسلام آباد کې یو پیښه ثبت شوې ده. په پاکستان کې تیر کال د ګوزن شپږ پیښې ثبت شوې وې. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د پولیو د مخنیوي ورځ نمانځل کیږي. او د لبنان دولتي رسنو ویلي دي چې اسرائیل پرون ناوخته د حزب الله په جنوبي مرکز بیروت کې د هوایی بریدونو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د جګړې یو میاش پوره شوه. د اسرائیل لږ تر لږه اوولسو بریدونو کې شپږ ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې شوې دي. دا بریدونه پرون د جګړې له پیل راهیسې د پلازمینې په سویلي څنډو کې تر ټولو سخت وو. بلخوا د شام دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې اسرائیلي هوایي ځواکونو په دمشق کې د استوګنې په ودانۍ او په هومس کې په یو پوځي ځای برید کړی دی چې یو پوځي پکې وژل شوی او و نور جوبل دي. دا بریدونه وروسته لاغې شوي دي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته د سفر پر موقع دغه هیواد مشرانو ته ویلي دي چې له ایران سره له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په غزه کې اسرائیل د ایران په ملاتړ حماس سره جګړه کوي چې امریکا او اروپایي ټولنه دغه ډله ترهګره بولي. بلخوا امریکا په لبنان کې حزب الله یو ترهګره ډله ګرځولې ده. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کې د خبرونې تر پای را سره پاتې شینو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. دا خیبر سیاسي اتحاديه سیمه کې وسلوال دا خیبر سیاسي اتحاديه وایي چې سیمه کې وسلوال او امنیتي ځواکونه دواړه ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسوي.
دلته نه د حکومت رښتا بلکې مخم نه باد په باډه غونډه کې هم د پولیسو چوکي خلیشي او علاقه د تشدګردو پر مکرم باندې ده.
د جنوبی وزیرستان انګور اډي د احتجاجي پرلت مشران وایي چې چارواکو د دوی د ستونزو د هواري په اړه کړې جمنې نه دي پوره کړې. او د روسیې په کازان ښار کې د بریکس په نامه د نړیوال سازمان د سرمشریزې نن دریمه ورځ ده.
په دغه کې د دنیا د 50% نه زیاته آبادی شامل ده. په دغه تنظیم کې د دنیا د 28% نه زیات معیشت شامل ده.
د سیمه اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوردونکو د خبرونه په پیل کې ورزو د خیبر پښتونخوا خیبر ته چرته چې د سیاسي ګوندونو اتحادیه او د پارلمان زنغوړیو ویلي دي چې په دغه سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوړي چې لکبلې ولس ډیر اندېښمن دي. په خیبر ضلع کې په تیره یو لسیزه کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت پوځي عملیات شوي دي. ولسی وګړي وایي یو وار بیا ځانونه خوندي نه احساسوي. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي او په دغه اړه عملیات روان کړي دي. تفصیل پر هات شینواري راکړي.
د باډي سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر ضلع په اکثره برخو کې ورځ تر بل د امنیت وضع په خرابېدو ده او هلته نه یوازې وسلوال بلکې امنیتي ځواکونه هم ولسي وګړو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي.
دلته نه د حکومت رښتا بلکې مخم نه باد په باډه غونډې کې هم د پولیسو چوکي خلیشي او علاقه د تشدګردو پر مکرم باندې ده. تیر ورځو کې په بازار باندې ماټ ګولېره ورزیدلې دي. بیا هلته په تیرا کې چې کوم د شتګردو کولیام غشتونه دي لاندې په بړه کې دي. تیرو نږدو ورځو کې به ګنا مشومان پکې زخمیان شوي دي. د بتخورې کلونم کېږي او په خلکو کې لوی تشویش دی.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړی اقبال اپریده وایي دا زلبا په یو صورت هم لغپلو کلیو و نوزي
چې دوی کوم عملیات کوي نو دا غي مقصد دا دی چې د خلکو کې خوب او فضا جوړه کړي او په دا خلکو یې ریو دی. لکه دا وزي چې دوی سغواړي چاغو کې لہذا په یو صورت هم نه علاقہ پریدو نه دا موجوده چې کوم خود ساخته دهشتګردي ده دا مانو نه د دوی اپریشن منو په دې علاقہ کې موږ عوامو سره ولاړو. کپه کوم ځای کې د چا تحفظات وی چې یره یو قوم دی او پاغي کې دا دهشتګرد دی چې موږ د دې مسالې حل دا غا کس چې کوم دی کا بل فرض دی په لاس نارضي خاندان نشته نو اغه سره موږ مذاکرات هم کولې شو هغه کې نه ولیم شو خو د دهشتګردې په نوم باندې د قبایل او مرګ یاد دی په مدنیات باندې قبضه کول دا کتی نه منو.
اقبال پر دې زیاته کړه چې دوی د پارلیمان په فلور باندې هم په بیا بیا دغه مسله راپورته کړي او پر روان وخت کې به هم امن لپاره احتجاجونه کوي.
موږ په هر ځای کې یو आवाज اوچت کړي دی په قومي سملې کې هم په صوبایي سملې کې نو بیا به موږ چې کوم دې د دې خلاف پر وډونو باندې کینو دا عوام برو باسو دا څومره سیاسي پارټي یو دا په دې باندې د دې دارونه او د دې سکیورټی فورسز نه تاسو کې چې تاسو لکه په قبایلی علاقو کې چې کوم عملیات کوي دا د دهشتګردو خلاف کوي که د عوامو خلاف کوي چې پاغې کې 16 او 20 کسان او هغه ماشومان او پاغې کې ماشومان دا چې کوم دې کنه زخمی کیږي عمري او پکې شهید کیږي
د خبر ضلع د تیرا پیر میلې اوسیدونکو دا وکړی چې د اکتوبر په 20 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د دوی په بادیو مارټر ګولۍ توغول شوی چې په نتیجه کې 11 ماشومان او یو شمېر لوی کسان جوبل شوی وو. همدارنګ د جمرود په ریګیل المکی د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د اکتوبر په 11 نیټه ترسره شوی لوی جرګې نه وړاندې د اکتوبر په 9 نیټه د پولیسو په ډزو کې 4 تنه وژل شوي وو او 12 پورې پکې جوبل شوي وو. د تیرا میدان تاجر یونین مشران وایي چې د اګست په 12 نیټه هلته د دوی په مرکزي بازار باندې امنیتي ځواکونو لخوا مارشر ګولۍ ویشتل شوي وي چې په لسګونه دوکانونه پکې لمنځه تللي او خواوشا 1 کروڑ روپو سامان پکې سوځېدلی. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو د تیرا موجوده صورتحال او هلته ولسي وګړو ته زیانونو او خطو په هکله څه نه دي ویلي، خو د دوی ځنې لوړپوړو چارواکو په تیرو یو شمېر جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې هلته د تیرا په لرې پرتو کلیو او ځنګلونو کې وسلوال شتون لري او په تیره لنډه موده کې د عملیاتو په وخت یو شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې او د دې عملیاتو پر مهال د ملیشي ځواک او پوځي سپایانو او افسرانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په تیرا او باړه کې میشت ولسي وګړي وایي چې 2010 نه تر 2020 پورې هلته امن بحال وو، خو په دا تیرو دوه کالونو کې یو وار بیا پکې امن خراب شوی او دوی پکې ځانونه خوندي نه احساسوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمان په پاکستان کې د پارلیمان لخوا پاین کې د شویش پګوشتم آئینی ترمیم پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان مشر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دا ترمیم به د هیواد د عدلیه خپلواکي زیانمنه کړي. د پاکستان پارلیمان څو ورځې وړاندې د آئینی پیکج په نامه په عدالتي نظام کې د بدلونونو چې پکې د سپریم کورټ د مشر چیف جسټس دندې غزول هم شامل وو پاړه قانون منظور کړی دی. تحریک انصاف د دې آئینی ترمیم مخالفت کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
نوی نافذ شوی شپږویشتم آئینی ترمیم د عدلیه په اړه یو شمېر بدلونونه راوړلي دي چې پکې د سپریم کورټ د چیف جسټس نه د خود نوټس واک اخیستل، د سپریم کورټ په درې سینیر ججانو کې یو تن چیف جسټس ټاکلو واک پارلیماني کمیټې ته ورکول او د ججانو د کار جاج اخیستل شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د سه شنبې په ورځ په ایکس وړاندې ټویټر ویلي چې والکر ټرک چې د بشري حقوقو څانګې مشر دی اندېښنه لري چې دغه آئینی بدلون چې پرته له پراخه بحث او مشورو په چټکۍ سره منځو کړی شوی بد عدلی خپلواکی په جدي توګه زیانمنه کړي. په پاکستان کې بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا مشر اکبر خان وای هم دغه رد عمل د دوی د سازمان هم دی، خو زیاتوي چې پاکستان کې عدلی دومره خپلواکه وه چې ردی فعالیت له وجې په دې ورستو او تیر وختونو کې جمهوري نظام باندې منفي اثرات غورځېدلي.
هر کله حکومت چې دی د هغه په لاس کې د عدلی نامزدګیانې او دغه شانتي نور د هغه جایزه غستو اختیار راځي، نو دا او دا گمان خامخه پیدا کیږي چې دا عدلی ازادي به سلب کړی شي. دغه چې دی د ایچ آر سی پی افیشل یا سرکاری بیان هم دی، خو بل طرف ته چې موږ د پاکستان په تناظر کې د هغې معروض ته ګورو نو چې عدلیې کوم فعالیت یا کومه خود مختیاری حاصله کړې وه، نو د هغې په وجه باندې د پاکستان په سیاست او د پاکستان په جمهوري عمل باندې ډېر ژور اثرات مرتب شوي وو. د هغې د وجې نه ځینې سیاسي ګوند ګوندونو ته یا حکومتونو ته زیان او نقصان رسیدلی او ځینې ګوندونو ته فائدې درلاسه شوې دي.
نوموړی وای اوس خوشبینه دي چې د دې آئینی بدلون وروسته عدلیه هم او نور ادارې هم د خپل چوکاټ دننه کار وکړي. پېښور کې د سپریم کورټ او های کورټ وکیل چې آئینی کیسونه هم کوي سجید افریدی وای چې دا آئینی بدلون د ادارو ترمنځ د اختیاراتو د صحیح استعمال لپاره یو غوره ګام دی او دا د عدلی په خپلواکۍ او آزادۍ هیڅ منفی اغیز نه لري.
دا یو ښه سټیپ دی او دې باندې به چیک اینڈ بیلنس سیستم راشي چونکی زمونږ د آئین چکم سټرکچر دی هغه یو پرنسپل ورته وایي ټرایک کورټ می او پاور. نو د ټرایک کورټ می او پاور مطلب هم دا دی چې جوډیشي بخپلا دایره کې کار کوي، مکننه یعنی اسمبلی بخپلا دایره کې کار کوي، ایگزیکټیو چکم دی هغه بخپلا دایره کې کار کوي. او کبیا داسې نه وي نو مونږه د پاکستان جوډیشي هیستری وګورو نو ډېر داسې واقعات پکې شوي دي چې هغه کې جوډیشي چکم دی ججان استعمال شوي دي او نور چې څومره شکونه دي په دې کې نو هغه بالکل ټیک ټاک دي. او دې سره چکم دی د عدلیا ازادۍ باندې سره داسې قدغن بالکل نه لګيږي.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف په شمول ځینې نور مخالف ګوندونو او مدني فعالانو او وکیلانو سازمانونو د آئینی بدلونونه د عدلیې په ازادۍ یو گزار بللی او پاکستان تحریک انصاف د دې پر ضد د تحریک چلولو احتجاجونو پریکړه هم کړې ده او مرکزی حکومت هم دا دریځ لري چې دغه آئینی بدلونونو سره هیڅ د عدلیې په ازادۍ باندې څه ډول منفي اغیز نه غورځیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چلته د صوبایي وزیرانو او سرکارانو د کورونو د میاشتې کرایې لپاره 2 لک روپۍ منظوري ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې فیصلې د عملي کولو لپاره د اسمبلې په غونډه کې یو ترمیمي مسوده هم د اکتوبر په 22 نیټه وړاندې کړل شوې ده. خو د حکومت مخالفو ګوندونو غړي وایي چې د مسودې سره خوښي نه لري او مخالفت به کوي ځکه چې صوبا وار له مخه د مالي ستونزو سره مخ ده او د کرایو دپاره د 2 لک روپو ورکولو ضرورت نشته دی. تفصیل غلام غوث راکي.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړو د صوبایي وزیرانو او سلاکارانو لپاره د 2 لک روپو د کورونو د میاشتنیو کرایانو د مقرر کولو د تجویز شوي بدلون مخالفت کړی دی. دا د هغه وروسته ده چې د صوبایي اسمبلی په روان اجلاس کې د وزیرانو د تنخواګانو او نورو مراعاتو په اړه په قانون کې د بدلون یو مسوده په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې ده. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی هغه ترمیمی مسوده تر مخه چې ترسو یو صوبایي وزیر ته سرکاري کور نوې ورکړې شوی نو حکومت به هغه ته د کور د کرایې لپاره هر میاشت 2 لک روپۍ ورکوي. په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړي احمد کورنی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت دا ګام دوی ته د منلو وړ نه دی ځکه ګڼ شمیر سرکاري کورونه سرکاري افسرانو قبضه کړي دي او په کار د حکومت د دې ترمیم په ځای د وزیرانو لپاره سرکاري کورونه د افسرانو نه خالی کړي.
دوی چې کم شاټیبل کړي دي هغه کې 2 لک روپۍ ماهانه چې کم دي دی غوښتي دي چې به چې چا سرکاري کورونه نشته د منسترانو او 10 لک روپۍ چې کم دي هغه دي اپریشنل کاسټ لپاره یا صدا سره رینوویشن لپاره چې کم دي کنه هغه اختیار ولا ور کړي دي. مونږ خو دې تدا ویلا چې به یار د تاسو چې کم اوسټریټی سکیم را وړه او دا خو هغه خلاف دي. د دې خپل سرکاري کورونه دي هغه دي نشي ویکټ کوله سرانو لپاره ور کړي دي خلکو لپاره ور کړي دي هغه ته دي غک کوله نشي منسترانو کورونه چې کمال دي نو کورونه دي اغم دي سره نشته دي.
خو په صوبایي اسمبلی کې د اکتوبر په 28 نیټه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی ویلی وو چې د وزیرانو د تنخواګانو او مراعاتو په قانون کې د 1915 نه راپدې خو د ګرانۍ په حساب په یاد قانون کې بدلونونه شوي دي او د وخت مطابق د وزیرانو د خرچونو په حساب د دوی مراعاتو کې وړاندې نیو حکومتونو هم اضافه کړي دي.
کیبنیٹ ممبرز یا منسٹرز جو ہوتے ہیں گورنمنٹ باؤنڈ ہوتی ہے کہ ان کو ریزیڈنسز پرووائڈ کرے.
په حکومت د کابینه غړو ته رهایش ورکول لازم وي لیکن لبد بنغه چې زمون حکومت راغلو نو تاسو به حیران شئ چې مونږ د شلو نه زیات د کابینه غړي یو او یوازې و سرکاري کورونه وو. ما ته شرم محسوسیږي چې هغه و کورونه زمون اعلی وزیر په مونږ په خسنی یا قراندازی و ویشل.
چیف منسٹر صاحب نے ہمارے کیبنٹ ممبر کے درمیان اس پہ ایک ڈرا کرائی.
خود حزب اختلاف مشر عباد اللہ خان مشال ریڈیو تو وویل چې صوبائی حکومت با د خپل اکثریت په زور دا ترمیم د صوبائی اسمبلی نه منظوروي، خو حزب اختلاف با د دې په مخالفت کې خپل رائے کاروي، ځکه چې 2,00,000 روپۍ میاشتنی کرایه ډیره زیاته ده.
نن د زلته مراوړه خلک د لوګي مری دو فریاد کې موږ سره تنخواګانې نشتی چې کوم سیلری کلاس ته اوله ورکو، دا نور خلکو څه حالت دی، صوبې څه حالت دی، او دا وزیران چې دا عیاشۍ د پاره ہاؤس رینٹس یوازې خو دې 2,00,000 روپے دا غو میجارٹی دا غو خو په خپل غرض خبره او په یو ورځ باندې پاس کی، نو مطلب دا دی صوبې د خلکو سره دا ظلم دی.
د وزیرانو د تنخواګانو او مراعاتو په مجوزه ترمیمی مسوده کې دا هم لیکل شوی دی چې 10,00,000 روپۍ به یوازې یو واري د صوبایي وزیر د کور په سمولو هم لګول کیږي، چې پکې د یو وزیر په کور کې د پردو، قالین، ایئر کنډیشن او فریج لګولو کار هم شامل دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د پاکستان په اساسي قانون کې د شپږشتم بدلون کولو د پاره د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ ناسته وشوه. اگر چې د منځریدو په وخت د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د دې ترمیم مخالفت وکړو، خو ځینې شنن کې وایي چې د ګوندونو د یو بل سره تماس نیولو لامل به په ملک کې سیاسي بې ثباتي کم شي. ځینې نور شنن کې بیا وایي چې وکیلان او څو ګوندونه د ترمیم خلاف احتجاجي تحریک پیلوي، چې دې سره به سیاسي بې قراري نور هم د زیاتېدو ویره پیدا شوې ده. په دغه اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
زنیت زینگران پا دی نظر دی چه دی اینی ترمیم نپس پا ملک سیاسی تو دوخ کم شی او تردی رها دی بس عباد راشی، زکر چه دی اتم فروری دی انتخاباتو نپس سیاسی گندون دی یو بل سر نکی نستل او پا یو بل بای تورون لگول. خود دی ترمیم پا وجه دی حکومت او اپوزیشن گندون ترمیز نست او غنده وشوی او دا سی اتکل کیگی چه دی لڑای با دوام مولاری. پا اسلام آباد که دی اسوسیتیڈ پریس اف پاکستان سینیور رپورٹر او تزینگار طارق عزیز هم دغ نظر لری. هغه مشال رادیو ته وویل چې د دې آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس په ملک کې د سیاسي استحکام سره اقتصادي ثبات راتللو امکان هم زیات شوی دی.
نن د پاکستان سٹاک ایکسچینج دے نو د سلو کپنو کم انڈیکس چه ورته مونږ وایو نو هغه تقریبا 88,000 پوینټ فور سه دو چه دا هم د کم انویسټرز چې دی پدې کې لوکل انویسټر هم دی پدې کې غیر ملکی انویسټر هم دی دا غو د اعتماد نغې یو کاسي کې وس دینه بعد دا مې ویلې کیږي چې وې استم آئینی ترمیم مر روان دي ته تحریک انصاف د ګوند طرف هم پدې والا سره اپټیک چه کم را روان دي نو هغه ډیر پوزېټیو دی ډیر مثبت دی. زه مخبل خیال لري چې په مستقبل کې بعد سیاسي ګوند
خوب. اسلام آباد کے ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر او تزینگار افتخار مشوانی وئی چې پخوا د سیاسی استحکام لگ ډیر امکان وو، خو د دې ترمیم د منظورېدونه پس ختم شو. اوس داسې ښکاري چې په ملک کې به د شپږشتم ترمیم خلاف د وکیلانو تحریک پیل شي او تحریک انصاف به د دې احتجاج مشري په لاس کې واخلي، چې دې سره به په ملک کې سیاسي بې ثباتي نور هم زیاته شي.
کوم پولیټیکل پارټیو چې کوم دی دا ترمیم یې سپورټ کړی دی، دا هغه ایم ایس کې به هم اختلافات چې کوم دی هغه به ډېر سر مخکې راځي. هغه وجه دا ده چې اسټیبلشمنت هغه سره پیپل پارټي سره خپل وعده کړی دی، نون سره خپل وعده کړی دی، مولانا فضل الرحمن سره خپل وعده کړی دی. هغه ماته نه لګي چې هغه هغه یا پدی پوزیشن کی چغه وخت سره بیا اغیا غا وادی چکم دی غا پورا کی دا هر څه شی دی د اسټابلیشمنت په پریشر باندې. پر حدمی خبر دادا چې دا ترمیم چکم دی دا چونکی د دی غا چکم څنګه جو آئینی اور جمهوریت طریقې اغه مطابق دا نه ده شی د سر به عدلیه متنازع شی د سر هو اسټابلیشمنت الریډی متنازع ده.
د شپږشتم آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس سپریم کورټ د چیف جسټس ټاکلو طریقه کار هم بدل شوی دی او حکومت د نوي طریقه کار لاندې د نوي چیف جسټس د نوم اعلان کړی دی. د ترمیم تر مخه به په سپریم کورټ کې د سیاسي او آئینی مقدمو د اوریدنو لپاره بیل بینچ هم جوړیږي. د تحریک انصاف سره تړاو لرونکو وکیلانو د دې ترمیم خلاف د احتجاج کولو اعلان کړی دی، خو د احتجاجي تحریک لپاره یې نیټه لا نه ده ټاکلې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 4 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
د جنوبی وزیرستان انګور ډې د احتجاجي پرلت مشران وایي چې حکومتي او امنیتي چارواکو ورسره وخت په وخت د ستونزو د هواري لپاره جمعنې کړې دي او دوی ته ډاډ ورکړې دي، خو په دغه اړه یې تر اوسه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. په انګور اډه کې د تیر کال له نومبر راهیسې احتجاجي پرلت لغې وروستو پیل شو چې حکومت له افغانستان سره د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه لازمي کړه. حکومت ویلي دي چې دغه کار یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کړی دی، خو پرلتوال وایي چې د افغانستان سره د تګ را تګ لپاره دی ورته د سهولت ورکولو سره سره د تعلیم، صحت او پاکو اوبو سهولتونه هم برابر کړي. نور معلومات اشتیاق مسعود راکړي.
د سویلی وزیرستان لور ضلع انګورډا سیمه احتجاجی درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلی دي چې حکومتي چارواکیو د ضلع پوز مشر یې غوښتنه منلې باور ورکړای دی، خو د غوښتنې پیراکول د پوره عملی اقدامات نه کوي چې په واجه یې د سیمه اوسیدونکو ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګورډا احتجاجی درنې یو مشر مولانا تسبیح الله په دغه براکشه ویایي. مولانا تسبیح الله په انګورډا سرحدي دروازې د مقامي خلکو د پوره د کیم سہولت غوښتنه کوي. دا هم وروي احتجاج نور غوښتنه مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
مختلف قسم غوښتنې وي، می نیټورک نشته چې مشه نیټورک ولګوي، د میز پتال نشته او د میز د تسکون نشته. د ورنه چې روزي انګورا ډې په ګډ باندې څنګه چې د میز تلاش کیږي او چې د بهر نه مشه کوم خلک دې می هغه بارډر ته نر پېښ دي. د میز د کوټره مطالبه وي کومې له ول باندې میز ته پیسې لا خپل وکړه چې مطلب کول پی راشه او څو انده د پوره میز بیا د مزاحمت کې چې کول زون میز د احتجاج جاری ستي او ترته میز پرلت جاری وي.
د انګورا ډې احتجاجي درنې غوښتنې په براکشه د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته په دارنګ وجا غېدا.
او فورسز هم لګیا دي خپل اند باندې ټرای کوي او سو پر شي د سکول مسله دا خو ډیره ده پورې حل شوې ده. بیا هم سلک ډیر دغه پکې راته وو ګل ډیسکریپنسیز نو به تمو بس او سټاپ ما بہت انشور کو بل هغه وی چې رزمګا به شو کی دوايي نه نشته نو ته بس سټاپ او دوايي نه انشور کو ان شاء الله او دغه د پاره بولم ټرای کو د ډي اس ال د پاره چې هم ته ملو شي نو لګیا یو پکې د دې په مسلو کې لګیا یو خو فعل الله زمګا خبره نه ده فاینل شوې لګیا یو هلي زل کو چې الله پاک ان شاء الله کنه.
د انګور اډا احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر سمرا پورې حکومت د مقامي خلکو افغانستان ته د تاګ رو تاګ باندې د پاسپورت ویزې شرط ختمول سره د دوی اوتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدونکو زمونږه خبرونه او زمونږه د همکارانو ځنګړي راپورونه ویډیوګانی تصویرونه تاسو زمونږه په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې کتئ شئ. د سر روانه خبرونه نیمه تر رسیدلیو د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر ضلع سیاسي اتحادیه وایي چې په سیمه کې یو خو وسلوال دي چې د ناکرارۍ حالات جوړ کړی دی او بلخوا د امنیتي ځواکونو لخوا هم ولسی وګړو ته ځاني تاوان رسیدلی دی. بلخوا حکومت وایي د سیمې امنیت تجمن دي او د امنیت په ځای کولو لپاره عملیات روان کړي دي. د پاکستان فوج په باجوړ کې نن د عملیاتو پر مهال د نهو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. په بیان کې راغلي دي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په باجوړ کې ادبي عملیات کړي دي خو فوج دا نه روښانه کړی چې عملیات په کومه سیمه کې ترسره کړی دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار ویان ویلي دي چې له تیر کال نومبر میاشتې راهیسې 1,13,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. قیصر افریدی پرون مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن د توشخانی په مقدمه کې د ضمانت منځوریدو وروسته نن له اډیالي زندان څخه خوشې کړل شوې ده. د اسلام آباد های کورټ پرون د بشرا بیبي ضمانت منظور کړی وو او داغي د خوشې کولو امر یې کړی وو. چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم ګزړن وهل دی. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو پرون په بیان کې ویلي دي چې د روغتیا قامي ادارې د کوارټ په دره دمخیلو کې د 2.5 کلا یو ماشوم د وینې په نمونه کې د پولیو وایرس تصدیق کړی دی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 30 ته رسیدلې ده. او د لبنان دولتي رسنو ویلي دي چې اسرائیلو پرون ناوخته په بیروت کې د حزب الله په جنوبي مرکز هوایی بریدونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د جګړې یو میاش پوره شوه. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ترازو د روسیې په کازان ښار کې د بریکس په نامه د هغه نړیوال سازمان درې ورځنۍ غونډه کیږي چې د روسیې، چین، هند، برازیل او جنوبي افریقا په مشرۍ د مغربي نړۍ په مقابله کې د یو اقتصادي او کاروباری نظام د جوړولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د نړۍ نور هیوادونه هم په دې سازمان کې شاملې دل غواړي، چین غواړي چې دا سرمشریزه د یو متبادل نړیوال نظام په توګه وخایي او د روسیې ولسمشر هڅه کوي چې نړۍ تخکاره کړي چې هغه یوازې نه دی. یادونه وړ ده چې پاکستان هم تیر کال په دې ډله کې د شاملېدو خواست کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې. نن د روسیې په خار کازان کې د بریکس په نامه د نړیوال سازمان د درې ورځنۍ سرمشریزي اخیری ورځ ده. په دې غونډه کې د چین، روسیې، برازیل، هند او جنوبي افریقا په ګډون د مصر، ایتوپیا، ایران او متحده عرب اماراتو مشران برخه اخلي. شنون کې وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې سرمشریزي په کوربتوب کولو سره نړۍ ته خودل غواړي چې د مغربي بندیزونو باوجود هغه یوازې نه دی. د بریکس د اهمیت په اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د سانګې مشر منظور افریدی وویل چې د روسیې، چین او هند په مشرۍ دا سازمان د مغربي نړۍ په مقابله کې د یو متبادل په توګه روان دي شوې ده.
پدې کې د دنیا د 50% نه زیاته آبادی شامل ده. په دغه تنظیم کې د دنیا د 28% نه زیات معیشت شامل ده او دغه تنظیم کې چې د دنیا کم په تیزی سره یا غټ غټ معیشتونه په تیزی سره چې کوم روان دي هغه پکې شامل دي. چې په هغه کې د بریکس په خپل د 15 رکن چې دي د پکې ډیر زیات اهم دي. نو دا د ویستي یا د مغربي نړۍ په خلاف باندې یو تنظیم ګڼل شي خو د سي ډایریکټ مخالفت نه دی چې هغه د نیټو غوندی تنظیم په شکل کې دغه بریکس مطلب د نیټو مخې ته ودرېږي داسې نه دی خو په مستقبل کې ګڼلې شي چې دا یو ټف ټایم سخت وخت دی هغه مغربي نړۍ ته ورکولې شي.
تمه ده چې دا سر مشریزه د سازمان د لا پراخولو یو لامل جوړ شي ځکه چې ولسمشر پوتین په غونډه کې د ګډون لپاره د آذربایجان، بلاروس، ترکیه، پاکستان، سعودي عرب او منګولیا په ګډون د سلور وشتو څخه ډیرو هیوادونو استادو ته د ګډون بل نور کړی دا چین هم د بیجینګ د پراخ استراتیجی د وی برخه پتوګه د بریکس د ودی او پراخولو په لټه کې دی ترسو ځان په نړیواله کچا د مخ پر ودی هیوادونو مشر وټاکی. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار ډاکټر کریم خان وایي چې راتلونکي وخت کې بعد د نړیوال سیاست، امنیت او تجارت په میدان کې د چین رول نور هم پراخ شي.
د چاینا داسې ویسترن سره یا یو ایس سره داسې ډایرکټ اکنامک کنفلیکټ په دې کې نشي راتلی. البته دا ضرور خبره ده چې ریجنل ایشوز کې د چاینا رول چې کوم دی دا به ایکسپینډ کیږي. چاینا هم او د روس هم او ایون د انډیا هم داسې ډیر کنټرډکټ افیکټس په کې نشته د ویسترن او د یو ایس اکانمي سره د چاینا په پرسپیکټو باندې. خو مطلب دا چې د چاینا رول ایکسپینشن ضرور دی په انټرنیشنل ډایلاګس کې او انټرنیشنل ټریډ کې.
دا فورم یا ډله په کال 2008 کې روسیې، چین، برازیل او هند را جوړ کړه او د بریک نوم ورکو. خو چې کله ور سره په کال 2010 کې جنوبی افریقا هم ملګری شو نو دا نوم په بریکس بدل شو. د ډلې مرام دا دی چې د نړۍ تر ټولو مهم مخ پر ودی هیوادونه سره راټول کی ترسو د شمالي امریکا او لویدیځ اروپا د پرمختللي هیوادونو د سیاسي او اقتصادي ځواک لپاره بدیل رامنځته کی. پاکستان هم تیر کال د نومبر په میاشت کې په دې ډله کې د شاملې دوه خواست کړي دي او روسیې او چین ورسره د ډلې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د خپل مرستې ډاډ ورکړي دي. په دغه اړه د اسلام آباد د نړیوال پوهنتون استاد او شنون کې ډاکټر منظور اپریده وایي چې پاکستان په دې کار سره د تجارت او اقتصاد په میدان کې ډېری ګټې ترلاسه کولی شي.
ستمبر کې د روس کوم نائب وزیر اعظم الکس اوچوک هغه د پاکستان په دوره راغلی او پاکستان ته ویلی وو چې په بریکس کې به د پاکستان شمولیت بالکل مرسته کوي، ملاتړ به کوي او د دې ملاتړ انډیا هم کوي، ځکه چې په تیر ورځو کې کوم د شانګای مرستې سازمان یا تنظیم کوم اجلاس په اسلام آباد کې وشو په هغه کې بهرنیو چارو وزیر د انډیا راغلی وو. نو هغه دغه انډیا ورکړی و چې دارنګ په بریکس کې به پاکستان شمولیت چي دی هغه ته به د هندو پاکستان ملاتړ حاصل وینو. زه دا غنم چې دا په دې وجه چین خو د اول سر د غختل چې پاکستان دې په دې کې شامل وي.
د یادونه وردا چې د پیل راهیسې د بریکس غړي استدلال کوي چې مغربي هیوادونه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په شان په مهمو نړیوالو ادارو تسلط لري، نو باید په مقابله کې د نړۍ مخ پر ودی اقتصادونو ته ځای او आवाज ورکړل شي. په کال 2014 کې بریکس مخ پر ودی هیوادونو ته د پور ورکولو لپاره نوې پرمختیایي بانک جوړ کړ او ورپسې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته د غړیتوب لپاره بلنه ورکړه. سعودي عرب لا په رسمي توګه د ډلې سره نه دی ملګری شوی.
دا مشال رادیو دا.
اسرائیل وایي چې د ایران د سپایي پاسداران غړي ساري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شوی دي. د اسرائیل د فوز په وینا د سپایي پاسداران غړي له حزب الله سره پر اسرائیل د بي پيلټ الوتکو او توغندو په بریدونو کې مرسته کوي. تفصيل اسمت ساروان راکړي.
د اسرائیل د پوز وایاند وایي چې د ایران د سپایي پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت له لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکایي تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغه پوځي څنګه تر هغه راګني. دانیل هاګاری زیاته کړ چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپایي پاسداران د افسران چې له حزب الله سره پر راکټ یو درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تیر شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه باور نه کړي چې حزب الله چې په تیر یو میاشت کې درانه گزارونه خوړلي خپل کنټرول او قومانده بیا تر لاسه کړی. دانیل هاګاری هم دا راسو ویل چې د دوی پوس په ورستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډیر خړي چې ډیرې د قوباندې د کچغړي او جکپوري کسانو لمنځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې گزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبه په ورځ د هاشم صفیالدین چې د حزب الله د اجرایی شورا رئیس او وروسته لدی چې حسن نصرالله د میزان په شپږمه ووژل شو، د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه په سیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفیالدین مرګ تایید کړ. ایران هم داراس روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسي او علي حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسي او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حک ولکه د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووشل شو. د ایران مشر علي خامنئی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسي له کورنۍ سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و، هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوز وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنگي جنایت او د 1990 ویختم کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روختونونو او طبي کارکونکو برید منع کوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسني مبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو. او دونکو په پاکستان کې مېش افغان کډوال وایي چې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د مشالېډو خبريال راشد خټک د افغان کډوالو په ستونزو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیسیار د بیان قیصر افریدی سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې په دې کې چې لتیر کال نومبر میاشت راهیسې 1,00,000 او 1,500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل. د کډوالو د حقونو په اړه نوموړی نور وایي
په پاکستان کې مختلف کټګوریز ورا افغانان دلته کې ژوند کوي. پہله کټګوري ولا خو هغه خلک دي چې چا سره پروف اف رجستریشن کارډونه دي، یعنی پی او آر کارډز دي، او دا هغه خلک دي چې حکومت د یونیسیار په مرسته سره په 2018 ووم کې رجستر کړیو او دي دلته کې په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. په دې کې زیات شمیر چې کم خلک دي هغه تقریبا 25% هغه په خیبر پختونخوا کې دي، او 3,00,000 او 1,500 په بلوچستان کې دي، تقریبا 1,60,000 په پنجاب کې دي، او 10,000 په سند کې چې په دې کې زیات شمیر کراچی کې ژوند کوي. بده کې زیات شمیر هغه د کمپونو نه یا د ریفیجی ویلیجز نه بار ژوند کوي، او باز چې کوم دی هغه 1.5% هغه پر ریفیجی ویلیجز کې ژوند کوي. نو دا خو پہله کټګوري ولا شورا او دا ريجستره دي پراپر، دا خلک دي دی ته اکسس ته د بانک اکاونټ کولاولو، د تعلیم، د صحت. دویم هغه کټګوري ده چې چا سره افغان سټیزن کارز دي، یعنی اي سي سي کارز. دا خلک کوم چې په 2018 کې حکومت ريجستره کړیو او دی هم دلته کې بازي داسې پروجیکټ دي چې دا غي نه هم دی مستفید کیږي. خو دا اوس چې تاسو څنګه پته په 2020 کې چې کوم الته کې افغانستان کې کوم بدلون راغلو او هغه د وجه تقریبا 1,00,000 خلک پاکستان ته راغ د حکومت د شمیري په مطابق 1,00,000 خلک چې پاره کې 6,00,000 خلک هغه وسوم شې 1,00,000 خلک په هغه ټایم کې دلته نه تلیو. زمو کوشش دا دی چې مونږ ټول ته ځانو رسو کغه ریفیوجیز یا کغه ازایلم سیکر زی هغه دلته کې ژوند کوي.
د کوم افغانان چې دریم ملک ته ځي نه پی 2 پی 1 کې سنې چي دي، دوی په اړه تاسو څه پالیسي ده؟ دوی سره تاسو کوم
مرسته کوي
نو دا حکومت ريجستره کړی دی ظاهر ده چې د دې مختلف چیلنجز دي واپس افغانستان ته بیرته نشي ترنه دي لپاره موږ حکومت سره خبره کوو چې دا خلک هم ريجستره کړل شي چې کله د ريجستریشن د دې وشي نو موږ نور چې کوم کومک ته غو ورکو ور سره د نوي خلکو کې موږ داسې خلک دي چې کوم یا دریم هیوات ته تګواړي نو دا خلک موږ زموږ چې کوم یو ریسټلمنت پروګرام دی هغه ډیر زیات لیمټډ دی نو س یو څو زره خلک موږ لیګلی شو او نور چې کوم دې ته ظاهر ده چې ستونزې شته سایکولوژیکل مشکلات هم دی وته دلته اکوموډیشن مسلې هم دي بعضو کې د پولیس هم چې کوم دی دلته کې دی ارس شي نو زموږ چې کوم دا اډوایس ان لیګل ایډ پروګرام دی هغه به زموږ سره خپل وکیلان یې هغه موږ تړلو ته لاړ شو دا خلک موږ اخلاص کو یا عدالتونه ته لاړ شو دي کې سونه به موږ کو نو موږ حکومت نه دا خواست کو چې دا خلک چې کوم دلته کې ژوند کوي او هغه دا غنی چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي در بای چې هغه دې ریپورت نه کړل شي ځکه چې په افغانستان کې څنګه تاسو ته پته ده الته کې هیومن رائټس او د هیومانټیرین ایشوز دلته په افغانستان کې په دغه خلکو کې چې دا کوم 2020 نه پس یا دلته راغلي دي د کې داسې خلک دي چې جرنالستان دي یا هیومن رائټ اکټیویست دي یا پکې یوازې زنانه دي یا ریلیجیس ماینورټیز دي یا اتنیک ماینورټیز دي هغه خلک چې کوم دي هغه دا غنی چې موږ بیرته افغانستان ته واپس نشو تللی نو دي لپاره اوس پورې حکومت د ريجستریشن هغه مخې ته نه دی راوړی خو موږ لګیایو ورسره کوشش کوو چې دا خلک موږ فسیلیټیټ کوو سپورټ کوو
تاسو مشر چې راغلی او دلته د پاکستان چارواکو سره او د حکومت سره خبرې کړې وې دغه نه پس تاسو خبرونه راغلل چې پاکستان دوی په اړه خپل پالیسی بدل کړ د بیرته لګلو پریکړه بیرته واخیسته خو دا څه نه ده ځکه چې دوی اوس هم بیرته روان دي په اړه تاسو وایي چې دغه دوی بیرته لګل کیږي کنه پاکستان حکومت خپل پالیسی بدل کړی ده
په دې حوالے سره خو څنګه تاسو پته ده چې یو پلان مخې ته حکومت راوړی هغه ته آی ایف آر پی وایي هغه پلان چې کوم ایلیګل فارنر ریپیټریشن یو پروګرام چې پاره کې هغه غوانان چې چا سره اسناد نو ناغینه حکومت دغه پښتنو کړی یا دیته وي چې تاسو دلته نه ځي یا خپل هیواد ته ځي یا چرچ ته خپل دلته کې کوم دی هغه ان ډاکومېنټي دی ایلیګل دی خو نو دی حوالے سره تقریبا اوسه پورې د 13 کال د 15 سپتمبر نو اوسه پورې تقریبا 100,000 او 1,500 خلک افغانستان ته بیرته تللی دي په دې کې زیات شمیر چې کوم 80% هغه داسې خلکو چې هغه ان ډاکومېنټي دی هغه سره اسناد نو سدا سي خلکو چې هغه زمو پیوار کارت لرونکو کم خلک یاغه هغه هم په دې کې دلی خلک دی حوالے سره مونږ حکومت سره اومدغه مونږ حکومت درخواست کو چې بای چې تاسو دغه خلک واپس ونه لګي ځکه چې په افغانستان کې چې کوم انوایرنمنت ته هغه کنډیشن نه دی دا واپس نه پره ځکه چې الته کې د تعلیم هم د انجینرو د تعلیم د مسلې دی د زنانو د روزګار دی حوالے سره زمونږ هډ کوارټر هم هر وخت په یوشتن دویشتن درېشتن کې اډوایزز جاری کړی دي او ټول هوادونو ته ویل دي چې کوم افغانان په کوم ملکونو کې او کاغه د هر سټیټس والا کسان دي باید چې دا غوي خلک واپس ډیپورت نکړي شي افغانستان ته
اوس په پاکستان کې څومره افغان کډوال دي
کوم د نادرا سرکم ريجستره دي هغه خو دیارس لکه افغان کډوال دي چې سې جی پی او آر کارډز دي بیا تقریبا 8,000 زره خلک چې غوي سره افغان سټیټزن کارډز دي ای سی سی کارډونه چې وته وای او بیا چې دا اوس کوم د 2020 کې هغه نه پس کوم راغلي نو هغه هم تقریبا د حکومت د شمیرې په مطابق شپږ لکه خلک دي نو هغه د شپږ لکه چې کوم خلک دي هغه سره د بازي سره ویلي ویزې شته د بازي سره نشته خدا چې کوم د پی او آر کارت ولري یا ای سی سی کارت لرونکي خلک دي نو دا د دې 14 لکه او 8 لکه او 30,000 تعداد دي په پاکستان
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
د پاکستان ولسمشر اسف علی زرداری د سپریم کورٹ د نیوی چیف جسټس په توګه د جسټس یحیی افریدی د ټاکلو منځوري ورکړې ده تر دې وړاندې د پاکستان د آئین د شپږشتم ترمیم لمخه د پارلیمان ځانګړي کمیټه دوا پر درې اکثریت سره د افریدی د ټاکنې منځوري ورکړې و د پارلیمان ځانګړي کمیټه دولز غړي لري چې د حکومت ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو غړي هم پکې شامل دي د یحیی افریدی د ژوند او کار په اړه باندې نور تفصیل د ګل آیاس پر راپور کې
دا د ډیر اسماعیل خان کې پیدا شوی او بیک ان 60s 65 کې پیدا شوی دا چې کوم والد شوی دا هم د پښتونخوا چیف سیکرٹری وی پاتې شو نو پیدا شو ولته د ری بیچ کم د تعلیم مو بعد کې کم ایجوکیشن او پر نور پاکستان په مختلف ځایونو کې کړی دی بیا چې کومه بهر په کیمبرج یونیورسيټي نه د قانون ډیگری تر لاسه کړی
د وکالت زده کړې لکه له بهر نه کړی وي او پاکستان کې دننه هم کړی وي
دا نرا خسی دا نوری بے پشاور کے پریکٹس کرے ہو پشاور کے الدادا چھے کم دا یو فرم رجسٹر کرے ہو آفریدی شاہ ان من اللہ دا یو فرم چھے پدے کے دا منصور علی شاہ ہم دا سارا پارٹنر ہو مونگ دا او دا اتر من اللہ صاحب ہو دے ہیں وہ مونگ اکثر دلتا وکیلان لا فرم رجسٹر کو نو پدے کے دو ادرے پارٹنرز بھی چلور پارٹنرز بھی کنا دا بار ملکونہ کے مشتا پا برطانیہ پر نور ملکونہ کے دو ادرے وکیلان یوزیشن دے قانون لا یو فرم جوڑ کی لا فرم یہی مطلب دی مختلف کے سنا گوری نو دس دی یو فرم و رجسٹر فرم لا فرم اغي افریدی شاہ اینڈ من اللہ پر نوم بنے فرم او
اغه فرم و سمشتا
بلکہ پارٹنر نا اغه فرم و سو وجود پر نل ری جی مطلب دوی درے وڑا کسان چې کم دا ادی اغه غا دو دا التا ایلیویٹ شوی دی از چیجز
خ لکه دا فهم کله جوړ کړی دوی په کومه لس نویمه کې او په 2000 کال کې هغه کې
نه دا په نویمه هغه کې جوړ کړی و چې کله د اول اول د وکالت شروع کړل کله دا وکالت د نویمه نه شروع کیږي کنه نو په وخت کې دوی دا فرم جوړ کړی و نادر مشهور فرم او خکار پکې کېدو نو په دې کې دی غنه بیا چې کوم وکیل وی بیا مطلب حکومت وخت یې هلته چې کوم د خپل نومیدګۍ د پاره موټه کې لکه ایډوکیټ جنرال اسسټنټ ایډوکیټ جنرال وفاقی اٹارنی جنرل دا سی ورٹا کینو دا ایک پلم دا پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل ہم پاتے شروعی دے پاک وقت کے حکومت دا خپل کی سنو دا دفاع دا پارا دا ایڈوکیٹ جنرل ہم پاتے شروعی پاک وقت
دا پکم وقت کے ایڈوکیٹ جنرل ہو پا خیبر پختونخوا کی
ایڈوکیٹ جنرل دا پاک خیبر پختونخوا کی دی غالباً 2003 شپک شپک پا دی وقتونو کی دا ایڈوکیٹ جنرل ہو نو پدی نمبر بیا دای پا غالباً دا پا دی 2003 کی بیت
وکالت کے بیا کمگو گرو پہ عدلیہ کی ددی د پیخور ہائی کورٹ او د دې نه پست بیا د پیخور ہائی کورٹ د چیف جسٹس په توګه هم د کار کړی په 2014 کې
او بالکل په 2014 کې د اول چې کله جج وو په دې پیخور ہائی کورٹ کې نو ول ته مطلب دا و چې خو ایکټیو جج وو او بل دا دې چې کله دې بیا سینیئر زره خورا سینیئرټی بیس باندې دې التا د پیخور ہائی کورٹ چې کوم ستر کا شو چې چیف جسٹس د 2014 کې د چیف جسٹس بیا په دوه کال بعد چې کله پیشاور کم ہائی کورٹ کی وہ خالی شو کنا سیٹ یہ جج نور قسم ریٹائر شو نو بیر پیشاور نہ ہائی کورٹ تے ایلیویٹ شو لاہور نام سن نام بلوچستان نام خلق نو دی پ 2013 کی دا پیشاور نہ لے راغے او اس سپریم کورٹ تا از جج جوڑ
پ 2013 کال کی دے دا سپریم کورٹ جج جوڑ شو نو پ موجودہ وقت کی د دی دا سینیارٹی اغه پکم مانیو
او دی دلتا رسی دی چې مطلب پ سپریم کورٹ کے خدا دی چې مطلب چې کوم سینئر ججان وی کنه نو پدې کې به کوم دا کس مخ ته الیویټ کیږي از ا جج سپریم کورٹ اف پاکستان کنه نو پدې کې د هم دا چې کوم منصور علی شاہ او د بل منی بخترم نو پدې کې دا و چې مطلب اوس چې کوم دا را بدلون راش په ګشتم امندمنت چې کوم په کانسټیټیوشن کې راغی پدې کې د پارلماني کمیټې د آئین امندمنت په ذریعہ باندې جوړ شو چې پدې کې حکومتي کسان هم پدې کې اس به اختلاف ول هم پدې کې چې کومه سپریم کورټ چیف جسټس هم پدې کې وکیلانو نمائنده پدې کې لو منسٹر تر خلکو پدې کې نو اوبه مطلب دا الیویټ کوي کنه په الیویشن د پر سر دا و چې مطلب دوی دا غاو کو دا مندنو اپوینټ شو نو بس درې کسان چې کوم سینئر موست پدې کې د نوم راغی او دې چې چیف جسټس وټا کا شو نو دې قابل کسته ښه کسته دې چې مطلب وکیلان نورمالي د سې لکه د سې کې سونه کې دې تر اوسه پورې سو فار چې سونه خلکو ابزرو کړی دي کې دا سو هم د دې سوچون کې ور سره دې فیل سره وبسته یې زموږ سې جان دي چیف جسټس د بده مرغ چې دې هغه کیسه خلی چې پدې کې کیمرا وی چې پدې کې بس ټي وی وی پدې کې پاپولاریټي وی هاي کریټ شو ایز ټول د دنیا کې چیف سپریم کورٹ کیا روان لی چیف جسٹس او کړه سو موټو واخستو نو دې رسې نه دي دې د نورې ما تاسو دې فیصله وګوري دې رسې اکارډینګ ټو د بوک چې لګي چې کوم بس کتاب کې قانون دی او قانون پارلمان جوړ کړی دی په دې کې چې سړي هغه مطابق باندې انصاف جوړی جوړی وري کی
د سپریم کورٹ وکیل عبدالرحیم او چې زمونږ د همکار ګل آیا سره خبرې کوله
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اسلامی نظریاتی کونسل حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې په یو وخت د دریو طلاقونو ورکولو عمل دی د سزا وړ وګرځول شي. د کونسل غونډه د اکتوبر په 20مه د چیرمن ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې وشوه چې پکې فیصله وشوه چې په دې اړه مسوده لوړاندې تیار شوي نو هغه د حکومت ته واستول شي. د چې قانوني پوهان، ټولنیز فعالان او دینی عالمان دې دی موضوع ته څنګه ګوري په دغه اړه معلومات د خالدا نیاز پر راپور کې.
سماجی فعالان اوشین فاطمه وای د اسلامی نظریاتی کونسل دغه سفارش یو ښه ګام دی. د سره به د طلاق شرح کم شي چې کچري یو کس د غصې په وخت یو طلاق ورکړي نو بیا به هم ورسره د جوړښت لپاره وخت وي. نوشین فاطمه زیاته کړې ده د لړکی عملی کار پکار دی چې د هیواد کې قانونونه ډیر موجود دي ولی عمل درآمد پی نه کیږي.
ځکه خره چې کې دي شي په یو غصې ټایم کې یو په جذباتو ټایم کې ستا خولې نه د طلاق لفظ اوته نو بیا تاسو سره واپسی لار کولا وي. خبره اتره کې دي شي د کورونا ورانیدن نه واکې بچي ورته شرح هم زیاته شوې دي. زمونږ د چاپچل کې زه خځې کومې دي هغه سبق نه دی ویلي هغه په خپل کاروبار نه دی روغ دي هغه سترګې هم صرف سړیو ته دي.
په اسلام کې د طلاق په حق لاسه تعلیمات دي. د دغه سوال په جواب کې د جامعه عثمانیه پیښور مفتی بشیر خلوزی وایي شریعت مطابق خزی او خامل لپکار دي چې اول خپل مینس کې د جوړخ هڅه وکړي ولی کبیا هم دوی د طلاق فیصله وکړي نو باید دری طلاقونه دي په یو ځای ورنکړل شي.
خپل خپلوان دی راټول کی هغه دی او جرګه غونډیو کی پاغوی باندې او دغه کم اندیښنی دی غدی لري کی کدغه نه بیا دی یو طلاق ورکی هغه مشتیر شي بل طلاق یعنی ودی دوران کړي هغه ته د سوچ او بیچار او د فکر هغه پوره مقور کړي شي کی دی شي دوی په خپل فیصله باندې پخیمانه نو چې واپس هغه خپل دغه تر ګرځیدل شي.
طلاق یافته خزی ټولنه کې لکه مستونز سره مخ کیږي په اړه نو شین فاطمه وای
کور کې نه هم هغه ځای وی هغه د سیوی لکه دویم نمبر شهري یو ملک کې اوسېږي یا دسي چې زب کار روزګار کومه کدوه مړی ټیکل راته ملويږي نه هم زه په شکر قبلوم نور زما اختیار زما فیصله یا زما ژوند هیڅ نشته. ته دوره خاخه ځوي نو ته به کور نه ورانې ده ستا کې ځای به ستا ته به طلاق نه کېده. دا د مور هغه ټولنې ژبه دی چې هغه خج ته بیا بیا دا شی دغه کوي.
بلخوا د پېښور های کورټ وکیل افتخار احمد صدیقی وایي زیاتره کورنۍ مسلې د یونین کونسلو او ډی آر سی په کچه هم هواریدلې شي ولی خلک دې ځایونو ته ډېر کم ځي. افتخار احمد صدیقی تر مخه په درې طلاقونو د سزا عملي کول یو ګران کار دی.
دلته چې زموږ د مطلب خبره اونې شي نو موږ فورن د دین سهارا خلو نو بیا دا خلک منډه وای مولایانو ته الته فتوی راخلي. حتی چې مولایانو غریبانو مفتی صاحبانو په کې قصور نشته دې مفتی صاحبانو ته چې کوم دې غلط واقعیت حالات بیانې نو په هغه صورت کې هم دا ډېر کمپلیکیشن را پیدا شي نو تر کوم حد پورې کبیر فرد امپلیمنټیشن او شنو دا ډېر خشي ریسټریکشن به راشي خو دا په منی سوک.
د اسلامی نظریاتی کونسل غونډه کې ګډونوالو د جهیز اکټ خلاف فرضي باندې سزا شپږ میاشتې نه زیاتولو سره یو کال کولو، د واده اخراجات 2500 روپو نه 2 تولي سوني ته رسولو او د جهیز مالیت هم 2 تولي سوني برابر کولو منځوري ورکړه. دین علاوه غونډه کې د نکاح فارم کې د تلسیمیا ناروغۍ ټیسټ کالم جوړولو باندې هم اتفاق وشو ولی په دې اتفاق نه شو چې ټیسټ مثبت راتلو باندې د واده اجازه ورکړل شي او کنا. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.